هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
فریسا آزاد د کاش تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړې آزادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لاره تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاش پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړې تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیلی کوشش میکنم که خود قوی تر
بگیم. موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو. سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لاره تعقیبوو. له همدې امله نن ازموینه ورکوو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
د یو کورنۍ لپاره چې د کاش په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوي دي، د کانکور ازموینه په ترخه خاطره بدله شوې. د کاش د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوي، سهیلا حیدری آزادي راډیو ته وویل چې خوري له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغ شوه او د کانکور ازموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور ازموینه ورکوي. موږ د هغې د ازموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او موسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 113 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، دغه ازموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په ازموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې ازموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې ازموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. د دې د هنر پاړه مې استاد نجیب منلې پښتله.
ما د دې لیکوالی لیکنې په خوا هم لوستي وي، اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړه یادونه بیرته ترې حاضره تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د افغان ادبي بهیر د یوې غونډې حال درکو. د چاپېریال پاړه مو د یو کتاب له چاپه خبرو. له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم چې د افغان میرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلي.
یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان او څوک بل افغان داسي.
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درد چې دا یادې ټولنی درد د زما وزې درد چې دا دغه زه پرسم کې شو وړاندې کوي شم.
تاریخي ځایونو ته د زده کوونکو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر اخیستې.
کله چې یو شاګرد د تاریخي مقام ته ځي، د خپل لاغجین او خپل تصور پیدا کولای شي.
او د نورستان د دوو لرغونو رب النوو نقلونه درته کوم.
د کلشق قبیلو دوی ربونه و اند او د کچی قبیلو ربونه و د گویش په نوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. دوه اتیا کلنې ایرنو تر اوسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سرشنی جایزې ارزښت لس میلیونه سویډنی کراونه کیږي چې له څه کم یو میلیون امریکایي ډالرو سره برابره ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي چې د الفرید نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي، همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده، خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کیږي. د جایزې ګټونکي ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستاینلیک هم سپارل کیږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه خپلې کړې دي او 12 میرمن واخیستې دي، خو په تیرو لسو کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی پنځه جایزې میرمنو ترلاسه کړې دي. د ډسمبر په لسمه به په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دود سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړي دي، له فرانسوي ژبې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړي دي. دای د اغل ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې، تقریبا د نن نه دېرش کاله پخوا، او بیا مې هېرې کړې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زاړه یادونه بېرته ترې را تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالي په برخه کې ویلي دي چې د څلوېښت کاله پرلپسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د جایزې والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو چې وویل د محرومې طبقې او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپله د خپل لیکلو په سبق کې په ډېر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویل یې ګران دي بیان کړي دي.
په همدې برخه کې د اغلې ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده، او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپورونه ولیدل، په هغوی کې راغلی دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د سنتر تاسو ویل ډېره دقیقه او ډېره ښکلې ژبه ده، ډېره ساده ده. یعنی د په ډېره سادهګۍ باندې خبره کوي، داسې خبرې کوي چې سره کې چې دا خواسن هم دغسې دي. رښتیا هم په هغې کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکم یې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د پنځلسمې غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې وه. ټی اس الیوت، امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد، د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی، وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس د بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبي نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاس تر زنی ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغېز چې له هنره یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډېر خوار ښکاره کړي، نو د ډېر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کره کتونکي کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډېری لیکوال لیکي ډېر غریب و. دغه ډېر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چېرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسوو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی راسره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درک کوو خپله ونډه د کیسې له محتوا سره سمه اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلې موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یوه برخه کې ده وویل
ټی اس ایلیټ کله دا نظر باندې کو دی وایي کله موږ احساسات افاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په لیک په شعر کې، باید خپلو احساساتو لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوسو وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا دا داسې خبره کوي داس ما یو سوک راغی قهرجان سړی راغی د شیشای رامات بلکې دا وخه اوس کته وایس یو قهرجان سړی راغی شیشای مات کړ او توندې خبرې کول دا کلمو یو انتزاعي مفهوم سو یو بیانی حالت سو دغه لستون کې نه درشي د لستون کې احساسات نه بلکې ته دا وخه مثلا داس ویلس کرس شیشا مات سو ورو مې کتل سړی سترګې سره رګونو ډکې لخلې لاړې باندې دي دا شی یو تصویر پیدا کو دې تصویر یو حرکت پیدا کو دا خپل لستون کې احساسوي کته ورته ونه وایم چې دا قهر جنو بلکې دا قهر حالت خپل لستون کې درکې
یو شمیر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتېدو له خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولی دی او همدا منلې صفت لوستونکي ته مسله روښانه کوي خو کرکټونکي دغو لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوه شم دا درد الفاظ نشي بیانولی خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي ډاکټر یې ږغ واوري مړاوو سترګو ته یې ځیر شي نبض یې وګوري نو بیا پوهیږي سړی ناروغ دی خو په حقیقت کې نه لیکل نه لیدل نه اورېدل نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې د ازادي راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعرې مینا نظری شعر لرو چې د خپرونې ته رالېږلې له دوی مننه او د هم د دوی شعر
پاستا پاستا لاسونا لوری خمونر مزلفه فلارام اقیانوس جوڑی ها اوبلن غرق سرگستور مزل را توایا نن دراز دی مزلونو تخومات ای حیرانا وایستا حسن سوا دیستا بسرگو کی کلا دا شب نمی بانه دی واحوا لندکی بکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تز ماخ کلاوس پریگ دا ستور مزل را توایا نن دی راز دی مزلونو زمنم چی کم نیم پا خایست که لطازر که خوص کم دی را توایا نپو هیگم چی بچوی تا کوی پا آسمانونو که مزل تا الوت کوی الوزی لسپوگمی سرد ناستا تا دی ستورو خمج لس کری ستور مزل را توایا ستور مزل ولی چوب شوی زما هم ستوری خوخیگی لیوانهی دی سمندریم زمونش پیلخ گلا جوڑی تی رنگ دی ستورو گوری خوز پل اخیستای نشم دی آسمان واکمن داسی زما چه کمی دوایا ستور مزل را توایا آه چل در دردک سکوت دی پا نظر که نغیخت زما کمی انبار انبار دا وایلاری متدلی تا مزل کولای نشی ستا منزل لعورو دک دی ستور مزل دا سوایی تا تیارو کی ایسار تا دلمر نلا پرده ما شقا دی ستوریو نه ستا پا مخ کی دی گردون ستوری پت در نوسلو کی خوانزی تک دی بمونه پلفوی دی پوهی ورونه لاش وندهی خخوی لونه ورن تیر شافغانه خوب دی ستورو سپوگمی بس کرده نور الوت ما پسی پریگ ده نور الوت ما پسی پریگ ده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډیر اړتیا ورته لري د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ څوارلسم هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی فریدا سیال راپور لري
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروی د هڅو نتیجه ده په کتاب کې د ګټ کار علت څه دی اسماعیل لاروی ازادي رادیو ته وویل
د نور نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیز مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي. همداشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خپریږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوو یا زیاتو کسانو له لورې لیکل شوي وي چې دا مشترکې تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه ښاغلی عارض وایي:
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزاوې، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کرې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوې، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب، او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې، او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي، ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یو اوږده راپور کې یاد کړی دی، چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیدا، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوی وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ته شپاړي. دې تر دې مخکې د افغان میرمنو دربشت داستانونه انګلیسي ته ترجمه کړي، چې دا کتاب د مای پین از د وینګ آف د برد، یا زما قلم د مرغه وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان ښځینه لیکوالو دربشت داستانونه راغونډ شوي دي. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان اوسي چې بل افغان داسې وي، او د هغه احساس چې څرنګه کم په بېرته په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د انګلیس په پروسې مرسته وکړله. او دا افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر داسېان شته چې اسان بهرنیانې تصور نه شي کولی چې څنګه یوه مثلا یوه کونډه په زور لیوه ته واده کېږي. دا ورته ډېر جالبه ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانان شته، لکه یوه پوښتنه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکرې ده او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه سره کړي دي، تصمیمونه یې نیولي دي. دې لپاره دا ډېر جالبه وه چې ویل دا او دا شاید فیمینزم خو هلته افغانستان کې هم شته. دې لپاره ډېر جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر را نشي. څرنګه د داسې شي سره مخامخ شوي؟
دغه کیسې چې ما ژباړلې دي، دوی ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنی دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کوم طبیعي دی. دی ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي، یا کوم څه چې هغه ژباړې په مهال کې لږ کنفیوز دغه یعنی مغشوش کېدل، یو وایي لوستونکي مغشوش کېده، هغه بیرته موږ د لیکوال سره اړیکه نیوله، د دې طرف په واسطه پوښتنه م کوله چې هغه بیا موږ ادبي اړخ ته راواړو، یعنی که یو ساده جمله یې ساده لیکل شوي ولې ژوره موضوع یې، هغه بیا موږ د دې طرف په واسطه بیرته هغه ادبي چوکاټ کې راوستله.
زما مطلب دا و، مثلا افغانان په کیسه کې داسې لیکي: زه پاڅېدم او نگینجان ته مې داسې وویل، پا
په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نگین ته مې وویل دغه ستونزو سره مخامخ نه شو.
نه، ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکې نه د ورکشاپونه دایر شوي وو. دې ورکشاپونو کې هم ما ژباړه کوله افغانانو ښځو ته په پښتو وبدري. دې ورکشاپونو وخت کې دوی ته د داستان د لیکلو هغه ساختمان بیانېدو ورته ویلې چې که دغسې یعنی کیسه کولی شي چې راوی ولري، کیسه کولی شي چې اول شخص روایت وکړي یا دریم شخص خوانه کیسه وي.
دا خو هغه د تخنیک اړخ شو. زما پوښتنه د نثر په برخه کې وایي، نثر کې دغسې یو اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي، لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو.
لکھوا چې هغه بدل کی او کنه بدل وای نه کی هغه دا غوې پورې اړه لري. نو دا اې دې وخت کې دې قصه کې تغیر راځو
ک دې داستان مکالمه تراشم. په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لویه برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو داسې مکالمې لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوړي داستان مختوړي، خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مخته نه وړي، یعنی یوې اضافي جملې هلته هم تر سترګو کیږي. څرنګه په دې ژباړه کې داسې شان هم ول؟
او هغه شیان وو په لومړی ژباړه کې وو. مونږ ته په کله چې لومړی ژباړه وشو بیا ایډیټر سره په اړه باندې بحث وشو چې کله انګریزي ته واوښتل بیا انګریز ایډیټر د افغان میزبانو سره په واتساپ کې موږ تلیفونونه کول. لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او ایډیټر بیا دوی نظریات ورکول. د ایډیټر نظریات همیشه ډېر وخت لیکوالانو خوښول یا کله به ورسره موافق نه وو.
نو په دې سب څنګه چې تاسو ته شي کوي دا په حقیقت کې هغه لیکل شوی کیسه ایډیټ شوی دی بیا ایډیټ شوی دی بیا په انګلیسي اوښتي دی همداسې ده؟
نو دا د ایډیټ شوی دی. یو اولنی درافت، دوهم درافت، دریم درافت کې فاینل او بیا ژباړه یې همداسې تغیر کیده.
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنډی نه بهر کیشو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروا ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده. له لورین یې مننه. دا کیسه سره وو.
دوی خويندې د سحر بانګونه کېدل. جلې په خپل ځای کې را کېناسته. د کړکۍ پرده یې چوله کړه. د باندې لا هم تیاره وه. د بیرته سر کېښود. د ورا دسکیر وخوځېده. له دالیز نه د ښځې غږ راغی: حسنا ویښې یې؟ نجلۍ اړخ بدل کړ. په خوبولي غږ یې وویل: هو، در وځو. نجلۍ ولاړه شوه. دواړه لاسونه یې په ملا ونیول. هرغېمه یې وایسته. تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل او وی ویل: لیمی ولی می راوی خشا، امتحان دی هیر دی. نجلی و خوزی دا سترگی رو نکلی: امتحان خو نح بجی دی، تروس خوش بده. تا دی باندی و گره سحار دی، حالا منز دی وکلا، لگ درس با ووایو. دوالی دی باندی و واتی، سحار آتنی میوی، دوی انجونی لیوی خلی دروازی رو واتی. پلار کی یه پلاس کی نیولو سپینو کاغذونو تا کتل. خواهی چه بایل وستل وروستا دی نرونجونو سره یو زاشوی. دی طولو پشندو موسکاوی خوریوی دوی و تالار تا ورتا زای تا ننواتی. نیم ساعت با وطلیو چی یو درانا آواز زمکا ولرزاولا لحما غزایا چی دوی ورننوتلیوی. سپیری دوڑی او دیور لمبی پورتشوی. امبولانسونه ودریدل. هماغه دوین جونه یی دی طولو تر مخه رویستی. پوین ولت پتوی دی بیروبار لمنځای واسوی ناره راغله دواړی شهیدان شوی دی هاغه نوری راو باسای
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
آزادی رادیوی ادبی مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلی. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د ده په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یو خاطره سره واورو.
کلرم سین کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار راته 100 روپۍ راکړې، 100 افغانۍ راکړې. نو دغه تشویق کو چې زه بیا رسامۍ هنر ته وهڅېدلم او د لارې مې شروع کړله.
محمود الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر و، رسمې نه کاوه خو خط یې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغلی مسعود لننه 2 کاله مخکې د عرفان په نوم د رسم استاد درلود او نن سبا دی په دې باور دی چې ریاضت مهم دی او د همدې لپاره ډېره رسامي کوي چې هنر یې پسې وغوړي شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوندي ساري مخې ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي، له ده څخه به واورو.
دا پوښتنه سخته ده راته چې ځکه دا اولې پوښتنه داسې ده چې ځواب نه لري زما په نظر، خو داسې ده چې هر انسان یو درد لري. دغه درد ځینې داسې دی چې په لفظونو کې ترسیموي، اما ځینې دي چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. خو دغه ما کوم درد چې دا یا د ټولنې درد، زما وزدي درد چې ده، دغه زه په رسم کې ښه وړاندې کوی شم.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، له دې سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا بالکل، ځکه دا څه چې دغه د زړه درد مې سپک شي، هغه ماته اظهار راکړي، یعنی یو شکل راکړي. د دې رسم د انځور نه وروسته ماته ډېر څه احساس راکړي، ځکه چې یو خو دغه یادګار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد ورسره سپک شو، او بل دا چې ټولنې ته مې یو شی ورک، هغه نو د دوی پر لري چې دغه د ما کوم درد چې دی، یا د دوی کوم درد چې منظور کړی ده، چې دوی څنګه دې حس کوي.
هنر که یوې خوا ته دغه ګټه لري چې د زړه بړاس باسي او د زړه درد سپکوي، لیکن بلې خوا ته خو بیا داسې چې که چېرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه داسې چې نه سپړل کېږي، یا سخت چې ته انسان دې اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي که نه چې اوس د اظهار قوت یې زه نه لرم، خو نیت مې کړی ده چې په آینده کې به زه دا اظهار وم. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه وړاندې کړي، که نه ریښتیا نه ما سره هغه مبهم حالات کې پاتې شوي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالان هم شاعران هم ولري، خو په بوتګاری کې هم همداسې ده چې ما شاید کړي مې هم دي. همداسې ځینې داسې تبلوګانې یا ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بیخي فردي دي، یعنی نور ته مې نه دي وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې څه رسموي او د فیسبوک له لارې هم له خپلو لیدونکو یا له خپلو دوستانو سره شریکوي، کله په رنګه قلمونو باندې او کله هم د اوبو رنګ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خوا بهتره ده چې څوک تعقیب کړي او کنه تاسو لا په دې مرحله کې یاستئ چې غواړئ مختلفې خواوې تجربه کړئ او بیا خپله مشخصه لاره پیدا کړئ؟
زه به مثال ورکړم. موږ شعر لیکو، یو شاعر چې دا کله شعر لیکي، په دغه شعر کې د غزل هم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د درد چې دا کوم یو چې څه ځایږي دا هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې ده، ځینې دردونه داسې چې پنسل کې ښه انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې ښه تصویرېږي، که نه نو داسې یو کوم ځان نه دښکړې ده چې ټول ماره نیولې دي. خو بهتره دا ده چې سړی باید یو کار وکړي، خو د رسامۍ لپاره لومړی کار باید پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي دغه نور رنګونه بیا اسانه کېږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولی شي، مثال ورکولی شي د خپلې کومې تابلو؟
ما ډېر انځورونه کړي دي. مثال د هلمند یو غو مثال به درکړم. په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدلی و، دغه تصویر کوم پنسل باندې ښه وکړ. بل دا پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده کنه سړی ماضی ته بیا نوستالوژی ته ستنې دا پنسل یعنی اصلا کې داسې هر رنګ او ځانته خوند لري ځانته رنګ لري. ځینې لیدونکي داسې شاید چې هغه پنسل سره ډېره علاقه ولري ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنګونو سره او ځینې شاید هغه د روغني رنګونه خوښي. نو انځورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني نو دی بیا مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه تبه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړئ د دې له خطره چې رسم په افغانستان کې تقریبی ډول باندې له نورو هنرونو سره که چیرته پرتله کو شاته پاتې دی. په ځینو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې داسې رسم باندې باسي د رسم استادان دوامداره شکل باندې نشته کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو. نو که چیرته د اوریدونکو په خوښي پسې ولاړ سي فکر نه کوي چې له خپلو دردونو به لرې شي؟
دقیق انداز ته چې په لوستونکو کې هم فرق ده ځینې داسې دقیق لوستونکي دقیق حرکتونکي چې تا نورم کار ته هڅوي. دلته ما د لوستونکو نه هماغه لوستونکي مراد دي چې هغه دقیق لوستونکي دي هغه ته مجبوري چې ته خپل هنر سره لزرونه کار وکړي. په شاعرۍ کې هم دا مثال ورته وشي چې ځینې لوستونکي کنه دقیق لوستونکي چې تا شعر نه دی خوند هم اخلي او غلارې هم درته ښایي. نما هدف هم دا ده چې دقیق لوستونکي یا کره لوستونکي زیرک لوستونکي یا لیدونکي دما دې رسامۍ کنه نو هغه نزی الهام اخلي ماته تشویق راکړي ماته ډاډ راکړي چې د غلارې مسته بیا یم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
تاریخي ځایونو ته د زده کوونکو سفرونه څه ګټه کوي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم جیر چې په ستا کوهلم کې تاریخ لوستی دی نظر له تاسو سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. هلته په روسیو کې یو شمېر زده کوونکي تاریخي ځایونو ته ورغلي.
نولس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دای د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په موخه بالاحصار ته راغلی.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغو کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم بالا حصار منارو سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زمال پر پخپل تر ټولو هغه جانب ځای چې واغه پخپل د غزنی هغه بخوانی خار یا بالا حصار چې تر ټولو ډیر زیات بخوانی تاریخ لري نو په همه خاطر باندې زمال پر ډیر چا
د غزده کوونکې غشتنه کوي چې د لیسو شاگردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل سي او بیا د دغه شاگردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاگردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کمال زی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد خپل لاټ چې هغه ځایونو ته هغه پېښې چې سوي دي د لې نږدې وګوري. وخت چې یو شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پېښې په ژوندۍ بڼه د مخې ته راځي، نه یوازې د یو زده کړې په شکل کې بلکې په یو عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلک ورته راځي، هغه اوسویچ دی. د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یوه غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې، او دا څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پېښې انتقال کړي شاګردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې دې سره اوسې کولی دغه پېښو په یادښت کې هم د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل ویلت یې عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پېښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پېښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدهیي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي، او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسي کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال داسې لوی کېدلی سي د افغان انګلیس جنګ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل والا حصار کېدلی سي په افغانستان کې، یعنی چې دا وښودل سي چې دغه پېښې نه یوازې چې دا متون دي، مړه دي، په تاریخ کې لرې ماضي کې مړې پېښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د ځایونو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموماً دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم ده چې زده کوونکي په یو احساساتي ډول باندې له پېښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن چې دی عموماً یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سي په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبارد شول. دا تر ډېره یو متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې کمپونو ته ځو، موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل سوی دی د هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جینو یو بله مهمه دغه ده چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې دوی په خپله تاریخ زده کړه سي، دوی په خپله تاریخ تولید کړی سي، دوی په خپله تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، دی خپله لاغجین یو خپل تصور پیدا کولی سي. دی له دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونو چې صحیح دی او غلط دی، یا که څه وي بد څه ویلي دي، نه دی راوځي. عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی سو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړي سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغسې یو ماخذ دی، دغسې یو متن دی چې خلته تاریخ راوباسي، خلته تاریخ زده کوي، تاریخ په هغې کې ثبت دی، په هغې کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورځي هغه تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
خسیم زیر د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه و، ځواکمن و، په واما کې ژوند کاوه. د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژانده. د اندر رور ګویشت نومېده. دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت و، چیرته چې انګور زیات و هغه ځمکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د ربونه و په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکی او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجینر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اندر زمونږ د خلکو رب نبا او چې هغه وخت کې د هغې عبادت کېده، او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغې کې وامایان هم شامل دي، د دوی رب نبا اندر، او د کچي قبیلو رب نبا د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو، او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته یې لانګورو ډکه کجاوه ورکړه او ګویخت ته یې ولېږله چې په پارون کې وسېده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړی، ښه میوه او سیمه یې خپل اخیستې. نو غصې ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویشت له اندر مشر او زیات قوي و. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغی. یوه غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پرېوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو. که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي به یې چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیږه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیږه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و. سختی او غټی تیګې توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوې غټی تیګې په اړه وړاندې وویل:
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو اندر تسلیم لري چې د کلي ته یو پل کې، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې را وړوي دواړو ډېروي کې یې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیږه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته را وړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی جی راغی، ورته وویل چې زه اوږه شوی یم، ورته وایي چې لاس هلته جی وي وی خوره، خو چې تېروی بې ځایه نه کړي. نو د دې جی هلته یو جورما یا داسې یو ډنډر دی، یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغې باندې شروع پای پوندي څکي او دا تېروی پاتې کېږي. نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه تی تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې ورژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپار.